په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي راډیو د مازیګرنۍ پښتو خبرې مجلې ته هرکلی کوم. په دې مجلې کې بیلابیل کورنۍ او نړیوال راپورونه لرو. وابه وري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ریکا جوړېدونکې غونډه د پخوانیو غونډو پرتله ګټوره ترسره کړي. دغه ورځ په ننګرهار کې به مو د پنځو پاکستاني وسلوالو د نیول کېدو هم خبر کړو، خو تر ارسه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لمړی د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د رول په اړه د درو غونډو اخري لړۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي، او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د رول په اړه د درو غونډو اخیری لړۍ نن پای ته ورسېده. په دې غونډه کې لوړ پوړو حکومتي چارواکو، د ملګرو ملتونو چارواکو او د نړیوالې مرستندوی ټولنې استازو نن په کابل کې برخه واخیسته. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم کوله. ښاغلی هیسم ژمنه وکړه چې ملګري ملتونه به تل له افغانستان سره اوژه په اوژه ولاړ وي او له دې هېواده به خپلې مرستې نه سپموي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې سبا به په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو شپږمه غونډه جوړه سي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د کانفرنس په لومړۍ ورځ به په دریو بیلابیلو برخو کې خبرې وسي. د کانفرنس په لومړۍ ورځ به دوه بیلابیلې ناستې ترسره سي چې دغه ناستو کې به په دریو مواردو خبرې وسي. دا درې موارد عبارت دي له انرژي او طبیعي منابع، سیمه ییز پیوستون او د خصوصي سکتور او تجارت په پراختیا به بحث وسي. نوموړي وویل چې په دې غونډه کې به د دیرشو هیوادونو او څلوېښتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د افغانستان بانک چارواکي ټینګار کوي چې د نوي کابل بانک په مشرتابه کې به ډیر ژر بدلون راسي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل بانک په مشرتابه کې بدلون به کولای سي چې د دې بانک د زیان مخه ونیسي. د ښاغلي صدیق په خبره د نوي کابل بانک د فعالیت له پیل څخه تر اوسه یاد بانک څلوېښت میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا آیسا د خپلو لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالي ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاوو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حق جونن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوو کلونو راهیسې د پنګونې په عالي کمیسیون کې خبرې روانې وي او دا یوه اداري پریکړه ده. د کندوز په چاردرې او خان آباد ولسوالیو کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون دولس وسلوال وژل سوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی او جګړه هم پای ته رسېدلې ده. اوس یو څه بهرني خبرونه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا پیښه نن هغه مهال وسوه چې پولیسو پېښور ښار ته نږدې په عمر پایان کلي کې کور په کور تلاشي کوله او وسلوالو له یوه کوره ورباندې ډزې پیل کړې. د حملې په پایله کې یو وسلوال ووژل سو او نور د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شي جنګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبر پر مهال حسین وویل چې د ضربې اسب په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه استل سوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځ شینجن سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. د هنګری په پلازمینه بوداپست کې سلګونو پناغښتونکو د دویمې ورځې لپاره لاریون وکړ. دغه پناغښتونکي غواړي له هنګری څخه جرمني او نورو لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. نن په بوداپست کې د اورګاډي په کلیتي نومي ترمینل کې د لاریون پر مهال پناغښتونکو نارې وهلې: موږ څه غواړو؟ سوله. موږ ته څه ته اړتیا لرو؟ سوله. تر 2000 زیات پناغښتونکي په دغه ترمینل کې موقتی میشت کړل سوي وو او پولیس پرون د اورګاډو تمځای ته د هغو کسانو د لاسرسي مخه نیولې وه چې ویزه یې نه درلودې. ترکی چارواکی وای د بغداد په شمال ویدس کې اتلس ترکی کارګران تشتول سوی دي. ته ترکیه د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموس نن وویل چې دوی د عراق د کورنۍ چار له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل سي. تشتول سوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکی شرکت سره کار کاوه. اروپای اتحادیه موافقه کړې ده چې د روسي شرکتونو او کسانو او همداراز اوکراینی جلاغوښتونکو پر وړاندې به د شپږو میاشتو لپاره بندیزونه وغځوي تر څو پر مسکو فشار وساتي چې د منسک د اوربند موافقه پلی کړي. دا پریکړه د اروپایي اتحادیه د سفیرانو په غونډه کې نن وسوه او د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې به د وزیرانو لخوا لاسلیک سي. د شتمنیو د کنګل او پر سفر د بندیز پریکړه د سپتمبر میاشتې په 15مه پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې یادونه وکړه د افغان چارواکي هڅه کوي چې په کابل کې د ریکا په نوم جوړېدونکې غونډه د پخوانیو غونډو پرتله ګټوره ترسره کړي. اقتصاد پوهان هم دې غونډې ته د اهمیت په سترګه ګوري. بلخو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې تدریجي پرمختګ سوی دی، خو په هغو برخو کې چې پرمختګ ټکنی دی څه تدابیر نیول سوي؟ د دغه کمیسیون چارواکي وایي
په کومو حالاتو کې چې پرمختګ دی کم دی یا په مجموع کې نشته دی، خپل کورونه او ملي نهادونه د مدني ټولنو استازو خپل سفارشات د هر کنفرانس مخکې پلیه کړي دي وړاندې کوي.
په ننګرهار کې 15 پاکستانی وسلو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. دغه ولایت امنیت قمندان وایي
15 نفره وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د خپلې غزمې پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي.
په سیمه ییزو راپورونو کې به واوري چې د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران اتباعو پر ورتګ بندیز لګولی دی. نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته ازادي راډیو سره پاتې شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې خبرونه لري. ورزو د خبرونه لمرني مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ریکا جوړیدونکو غونډه د پخوانیو غونډو پرتله ګټوره ترسره کړي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن خبريالانو ته وویل چې دغه غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې د شاوخوا دیشو ودونو او څلوېشتو سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. تفصیل له قسیم سولمل څخه اورو.
دا د ریکای د افغانستان لپاره د سیمهیزو اقتصادي همکاري شپږمه غونډه ده چې کیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر غونډو په پرتله به دا موثره او ښه نتیجه ولري. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې به له پخوانیو تجربو څخه ګټه واخیستل سي او پخوانی تشبه ډکې سي.
ما امیدوار هستیم کې مسمرتر و نتیجه بخشتر.
مون هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه چې سبا او بل ورځ د افغانستان په قربتوب جوړیږي ښه او موثره ترسره کړو. دا چې مونږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله پخوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل تلشی
مد نظر گرفته شده اند.
د ریکاش په جمع غونډه د پنځشنبه او جمعې پر ورځ په کابل کې جوړیږي او د غونډې په لومړۍ ورځ به په انرژي او طبیعي منابعو، سیمه ییز پیوستون او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور پر ودی خبرې وسی. د شغلی مستغنی په خبره د اورګاډي سیمه ییز 15 اړخیزه او 3 اړخیزه پروژې، د چابهار بندر او د لاجورد لار هغه پروژې دي چې د ریکاش په غونډه کې بور باندې بحث وسی. د بهرنی چارو وزارت د غرض وایي چې د لومړۍ ورځې د باسونو نتیجې به د جمعې پر ورځ د ریکا په اصلي غونډه کې وڅېړل سي چې د ډیر شو هیوادونو او څلوېشتو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي به برخه پکښ ولري. د ریکا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوه چې لومړی غونډه هم هغه مهال په کابل کې او بیا څلور نورې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د ریکا د شپږمې غونډې نتیجې او ژمنې به تعقیبوي او په دې برخه کې به بیلابیل میکانیزمونه عملي کوي.
ریکای ششم تاکید داره بالای
د ریکا په شپږمه غونډه کې پر دې تاکید کیږي چې د بحث وړ پروژې نتیجې تعقیب شي. په دې برخه کې به موږ د راپور ورکونې میکانیزم رامنځته او د پروژو منظمه څارنه وکړو. په همدې اساس موږ هڅه کوو چې د مالی ستونزو په اړه هم یو میکانیزم رامنځته کړو.
د اقتصادي چارو څېړونکي د ریکا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي. وای حکومت په کار ده چې له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پاملرنه راجلب کړي.
دوستانو په کابل کې مو د ریکا په نوم د جوړیدونکو غونډې پر تدابیر رپورټ واورېدی. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې تدریجي پرمختګ شوی دی، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د ټولو ستونزو هوارول وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د کمیسیون چارواکي دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتي چې په دې هیواد فشار راوړي. د ولسي جرګې دوه مرستیال بیا د بشري حقوقو د څار سازمان د خبرداري د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې لا پخوا اندېښنې موجودې وي، خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د محل په بیلابیلو برخو کې تدریجي پرمختګونه لیدل کیږي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغه برخه کې چې پرمختګونه نه دي لیدل شوی هغه د ملکی تلفاتو د مخنیوي برخه ده.
زلو برخو کې د بشري حقوقو پرمختګ لرو. د مثال په توګه باندې د تعلیم حق د ښځو لپاره پرمختګ شته، د بیان د ازادي پرمختګ شته، د سیاسي شرکتونو پرمختګ شته، د ښځو د سیاسي مشارکت کې برخه اخلي. دا ټول پرمختګونه دي. ولې په کومو حالاتو کې چې پرمختګ دی کم دی یا په مجموع کې نشته دی، ټولنه او ملي نهادونه د مدني ټولنې استازو خپل سفارشات د هر کنفرانس مخکې تهیه کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو د څار سازمان له افغانستان سره له مرسته کوونکو دولسو هیوادونو څخه په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان فشار راوړي څو هغه ژمنې چې د توکیو او لندن په غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره کړې دي عملي کړي. د توکیو او لندن په غونډو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د اوږدمهالو مرستو ژمنه کړې او افغان حکومت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د فساد مخه نیسي او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به ګامونه پورته کوي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مسول فلم کاین ویلی افغانستان د بشر حقونو په برخه کې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې درلودې په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي حکومت ژمن دی چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وعدې پوره کړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت وانیدلې هغه ژمنې چې د حکومت د کارونو په پیل کې کړې نږدې 40% عملي کړي.
اول خو په دې مورد کې موږ خپل اندېښنه څرګندو، نو په دې مراتو کې دغه رقم ته بې ځایه لیکونه یا دغه رقم بې ځایه معلومات په دا د ټول هیوادونو په ګټه نه وي. موږ هیله توقع دا ده چې واقعیتونه درک سي او بعد له هغې نه بیا دغه رقم ته یو لیک ولیږل سي، ځکه چې افغان حکومت دې ته ژمن ده او موږ خپلې هلې ځلې روانې دي مشترکاً او ډېر پرمختګ هم په دې عمراتو کې کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا ریکا غونډه چې د توکیو او لندن د غونډو ایجنډا پکې تعقیبیږي جوړه شي. په دغو دوه کانفرانسونو کې افغان حکومت نړیوالو ته په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین ژمنې ورکړې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستان ورځو یو څو امنیتي راپورونه ته. لمړی د هرات موضوع. په هرات کې یو وار بیا د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي مسمومې سوي دي. د هرات ښار د نجونو د ښوونځي حبیب المصطفی زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې د ګاز د بوی له زیاتېدو سره د یو شمېر زده کوونکو وضعیت خراب سو. فرشته جلزی په دې اړه رپورټ لري.
د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی و، البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی و او له هغو نجونو سره یې خبرې کړې دي چې د هرات ښار د حبیب المصطفی ښوونځي کې په ناڅرګند دلیل باندې مسموم شوی دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې دغه غونډونو شمیر لښته لږ شپېته تنه دی چې نن سهار ډیر عادي ښوونځي ته تللی وي او وروسته دغه سي د ضعف او ګنګسیت له حالت سره مخامخ شوی وي. بختور ده حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. دا د ازادي راډیو خبريال ته وایي
مو اصلا اول صبح گرفتی مدرسه هیچ چی نبود، کلنجا هم تمیز بود، خالای مکتب مون
دا وای نن سهار چې زه ښوونځي ته ولاړم هیڅ خبره نه وه. ښوونځی ډیر پاک سوتره و، دالیزونه صافي و، زموږ د مکتب کارګرانو خپل کارونه کړي وو. موږ چې درس پیل کړو په ټولګي کې کښېنستلو تر هغه یو څه موده وروسته ګنګسیت راته پیدا سو. د هرات ښار د حوزوي روغتون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو چې د دوی روغتون ته ورول سوي دي روغتیایي وضعیت سم دی. د ویلي دي چې د دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند.
در حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده. تعلیمین این امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده
د ویل شته لږه شپېته تنه مشتراول سوي دي زده کوونکو هغه سي بوی چې مخکې احساس سوی وو احساس کړی دی او په دغه ناسرګند ګاز باندې مسموم شوی دی. په تیره یوه اونۍ کې دا دوهم وار دی چې د هرات ښار د حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي زده کوونکي مسمومیږي. پرون د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې یوه ورځ مخکې د هرات ښار په همدې ښوونځي کې لږ تر لږه 140 زده کوونکي مسمومي سوي وي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي وي. په تیرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات ښار په دخترانه ښوونځیو کې دغسې د زده کوونکي او ښوونکي مسمومیږي. امنیتي څارونکي وایي چې دوی څېړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او نه د دې کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معارف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري او حکومت باید د معارف د کارکوونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروه متجانس فعلا در هرات باشه که بر علی انسانای صادق و پاک
دی وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې وی چې د ټولنی د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي او معصوم کوچنیانو او د ټولنی نورو به مظلوم و خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دی نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفی د دخترانه ښوونځي د یو زده کوونکي پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید دی کارا را بررسی کنه.
دوای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښې باید وڅېړي کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان ښوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه. قدر منو
دوستانو د هرات په هرات کې مو یو شمیر زده کوونکو د مسمومیت په اړه راپور اورېدل د خبرځو ننګرهار ته. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه پاکستانی وسلوال نیول سوي دي. د ننګرهار امنیت چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره وسلې او مهمات هم و چې په مومندرې سیمه کې ونیول سوه. تفصیل له شاه محمود شین وارث خاورو.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو نن سهار د مندرې ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولی دي.
مندرې د پاسول او په ساحه کې 15 نفره وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د 15 میله کلاشونکوف وسلو سره د هغو سره 14 حلقې لاسي بمونه یو وره د سراچه ډوله موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزنې پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي. دغو موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 8 تنه قاچاقبران د 103 کیلوګرامه نشه یي توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولي.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاقوړونکي چې تعداد یې 9 نفره کېږي او 103 کیلوګرامه ډول مخدره توکي د څلور ورځو وسایتو سره یو ځای د بیسود او سرفرود ورسلی په ساحو کې نیولې دي چې د قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شنوارو غلي خېلو صحیح دی اخوات انتقالولې د غزه څخه.
د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې په بیلابیلو قضیو کې لنیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کیږي خو له بلې خوا د ډیورند کرښې په غاړو کې د وسلوال شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
دوستان او مخکې تر دې چې یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو ته ورسو بیا هم د افغانستان پر موضوع تم کېږو. د افغانستان بانک وایي چې د مالیه وزارت د نوي کابل بانک د راتلونکي برخلیک په اړه غور کوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل لازادي ریډیو سره په مرکې کې ویل چې کابل بانک باید تر دیوال کې دو وروسته منحل شوی وای. زموږ همکار اجمل تورمن له شغلی صدیق سره مرکه کړې او په سر کې د کابل بانک یا نوی کابل بانک د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
او نوی کابل بانک چې جوړ شو زما په نظر په موږ وخت چې کابل بانک تصفیه ته زور کابل بانک دا بانک به زما په نظر باندې منحل شوی وای.
ولې نه شو؟
زه فکر کوم دا سیاسي تصمیم په څاک کې تاسو سیاسي تصمیم نشئ تغلطی راځي. یو بانک په ټول دنیا کې بانک پر شکست کیږي په هر دلیل سي زین لال ته خلاص هغه جنجال خلاص دا د ما په نظر یو او کنه دا وای په موږ وخت دا
ته د وخت حکومت له خوا فکر کوي دا سیاسي تصمیم نه
وي سیاسي تصمیم دا متقن تاسو وای یو په موږ وخت چې کله لار تصفیه ته جوړ کړو با بل شي صحه شپات شوې بات ورکړې وي بل بانک سره مرسته کوي بل دولتي بانک سره تاسو په شنه بانک دغه تاسو بانک نه دی دا پرابلمونه ونو ګوره نوې کابل بانک جوړ شو دوی ته په هر دلیل شو اجازه ده فعالیتونه دوی محدود شو صرف معاشونه به ورکړي مګر دای وسی تشکیل لري نمائندگیان لري په ولایت کې کرایه ورکړي د نور سلحه مصارف دا نشي کولی چې دغه عواید نه چې لاسته راوړي خپل مصارف تکافو کړي بنان هر کال یا هر میاشت به بازار وکړي د میاشتې 15,000 شپږ یا 1,000,000 یا بل ارقام وایي چې دوی تروسه 8,000,000 ضرر کړی ده دا به 8 یا به 12 یا دې اشي زی ضرر تاسو نشي کولی چې یو بانک څلور کاله 5 کاله منظم او دوامداره ضرر کې وساتي دا هغه نو په مخ وخت کې دقیق راځو تصمیم نیول ما په نظر بهتر اوسه په مخ وخت کې تصمیم نیول سوی دا منحل ده د خلکو حسابونه سی وو هغه هغه
تبې هغه وخت کې چې تصمیم نیونه و تاسو د کومه دنده درلوده هغه وخت بدلته نه وای نه وای
زه دلته دوه میاشتې کېږي چې راغلی
یم نو هغه وخت چې دا تصمیم نیول
کې تاسو رئیس بانک یې بي یو شخصي بانک رئیس او د ما وظیفه او صلاحیت له وو چې په کومه مداخله وکړم دقیق یو لار پیدا شي باندې
دقیق لار وي تاسو نظر چې تاسو
پرې کار کوي زه تاسو وایم چې اول د عادي نه د تاسو د ستوموس دا او تاسو دا چې اول اول د ما په نظر
یم دا خو خبر نه ده کله شي ډیر وخت باندې فکر شي
د ما په نظر څه دی او ولې چې دا باندې یو کال نورې کې دوه کال اولی کار چې یې باید د منیجمنت وکړي او دا رئیس باید چې شي معاون باید چې هغه سټراکچر دی باندې ساختمان دی او باندې ساختاري دا باید تکمیل شي مطلق
فکر کوي ته اینات د کې دنیا غیمن دي چې د
مدیریت ته تاثیر لري مطلق
کابل بانک ته دغه یو کار کوي مدیریت نو څو کالو کې
ضعیف کابل بانک څه سقوط وکړي ضعف مدیریت نه مدیریت نه سالم او ضعیف دا هر چیرته شي چې مدیریت نه سالم څه ضعیف څه هر
چې دیوالي شو خو د مدیریت څه زو تر غیر ته دولت کنټرول لاندې راغی به نو د مدیریت څه زو ولي خو دولت په دې باندې کار کړي او خصم مدیریت به ورته جوړ کړي
وینک خبره دا غلا سی دا سوای خو اوس وی کار پکې ته تصمیم پینېسي مطلقا اته دې ته معلومه ویلې چې فکر په دې ځدامو خصوصي کو دا 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 اپشن هم دا امکانات هم شته یا یې بيخي منحل کو او چې څه پات کې یو بانک سره اپکو یو ځای کو یعنی دا به ډېر زړه پستون دي کېږي
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق و چې د کابل بانک ته دیوالې کېدو لوی لامل د هغه بانک د مدیریت ضعف شي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ خپل ازادي رادیو ته خاوري دوستانو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوریدل شي او مطلب مو لیدل شي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام اوس ورڅو یو شمیر سیمه ایزو راپورونه ته د پاکستان ولسمشر وای په خپل هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلې دي هغه د څرګندونې نن پیکینګ د یو سفر پر مهال کړې دي پیکینګ د اویغور مسلمانانو سختري زیاده د هیواد په شینجن ایالت کې په نام نه یو کې پلاس لرلو اجمل اندی تفصیل راکوي
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویل شي دوی په پاکستان کې د غور وسلوالو مرکزونه لمنځه وړي چین په خپل لویدیځه شینجینګ سیمه کې په روانو ناکراریو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسي پوښتنې راپورته کوي پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي
د رويټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخلي وای د پوزي عملیاتو د ختیس ترکستان د اسلامي غورسنګ د وسلوالو په زپلو کې هم ډیر مرسته کړې او زیاته کړې ده د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځتلې او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستان چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمیر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دي په نښه کړي چې خپله د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمېر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دي اغېزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوالې جګړې د اویایمې کلیزې په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه اوسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د ایغور تبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
کله وی خو د پاکستان ولسمشر وای په خپل وخت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د غور وسلوالي ډلې ټول وسلوال ځپلې دي، بلخو د لیبیا حکومت د هیواته د یمن، پاکستان او ایران د اتباو په ورتک بندیز لګولې دي. د لیبیا پاوز پرون ویل چې د اقدام په د هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګښت په خطر کړی دی. بیا هم اجمل اند یو بل راپور لري.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشيانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولې وو. د لیبیا پاوس په ویلا می کې ویلي حکومت د هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولې. ورسلاغه چې یو کال مخکې د حکومت یې رقیب ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هیواد په ختیس کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفه افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. د دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشيان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریات بعد انصار الشریعه په نوم مسلوال ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کېدو تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دوستانو، د پښتو خبری مجله ورستۍ مطلب دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول شوو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته وښتي دي، خو پوتین دا ونه ویل چې ساش کال هیواد له چین سره څومره سوداګري کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروند ویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پنګونه جاری وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کمه سوه او تر 3.6 میلیارد ډالر ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سخت خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دواړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
دوستانو په همدې رپورت سره د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو مازیګرنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د دری مجلې وړاندې کولو لپاره سید سمې عباس په سټوډیو کې دی. عباس صاحب شرغلی
تشکر. فریبا جان خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد برگزاری ششمین اجلاس همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان، مشکلات پوهنتون های غیر قانونی در این کشور و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. کابل فردا میزبان ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان خواهد بود. باز هم حدود 60 شاگرد دختر در یکی از مکاتب ولایت هرات مسموم شدند و رئیس جمهور پاکستان به امتای چینوییش گفته که عملیات ضد تروریسم برای ریشه‌کن ساختن تروریستان در کشورش موفقانه صورت گرفته است. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید فردا ششمین نشست همکاری‌های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا در کابل برگزار می‌شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در روز نخست این کنفرانس روی 3 موضوع مختلف بحث خواهد شد.
روز اول کنفرانس دو مجلس جداگانه برگزار خواهد شد و در این نشست در 3 مورد بحث هایی خواهند داشت. 3 مورد عبارتند از انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سکتور خصوصی.
آقای مستغنی گفت در نشست ریکای ششم نماینده های 30 کشور جهان و 40 سازمان بین المللی اشتراک خواهند کرد. قرار است کابل اوایل هفته آینده میزبان کنفرانس به هدف بررسی چگونگی کمک‌های بین المللی باشد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت مقام‌های بلند رتبه از 50 کشور جهان در این نشست که زیر نام SMO برگزار می‌شود اشتراک خواهند کرد. به گفته وی در این نشست تعهدات به بررسی گرفته می‌شوند که کشورهای کمک کننده به افغانستان و این کشور به جامعه جهانی در کنفرانس های لندن و توکیو سپرده بودند. تعداد شاگردان مسموم شده یک مکتب دخترانه در ولایت هرات به حدود 60 تن رسید. محمد ناصر فوشنجی مسئول شفاخانه یوزوی هرات امروز به رادیو آزادی گفت احتمال دارد تعداد مسموم شدگان افزایش یابد. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی این دختران در نتیجه تنفس بوی گاز در صنفشان مسموم و به شفاخانه انتقال داده شدند. یک تن از این دختران میگوید
ما اصلا اول صبح که رفتیم مدرسه هیچ چی نبود، کلن جایم تمیز بود، خالای مکتب شسته بود دوباره کلن دیگه، باز بوی نمیداد. رفتیم ساعت اول درس خواندیم، بعد باز وقتی که بوی میداد ما را کلن از مکتب خارج کردک، از مکتب بیرون شدیم، بازم دیگه حال خراب شد.
این در حال است که روز دوشنبه هم بیش از 150 شاگرد دختر و تعداد از معلمین یک مکتب خصوصی در این ولایت به شکل مشابه مسموم شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در ملاقات با امتای چینوییش پاکستان و چین را دو برادر آهنین خطاب کرد. در ملاقات میان رؤسای جمهور دو کشور که امروز در پیکینگ صورت گرفت، ممنون حسین گفت عملیات ضد تروریسم تحت نام ضرب اسب برای ریشه‌کن ساختن تروریستان در کشورش موفقانه صورت گرفته. رئیس جمهور پاکستان همچنان افزوده است فکر می کنم تقریبا تمامی اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرق از پاکستان عزل شدند. ترکیه میگوید 18 کارگر ساختمانی این کشور در شمال غرب بغداد ربوده شدند. نومان کرتولماس معاون صدر اعظم ترکیه امروز در مورد گفت او میگوید با وزارت داخل عراق در تماس نزدیک استیم. در حال حاضر آنها نمیدانند که این رویداد چگونه اتفاق افتاده و کیها اتباعی ما را ربودند. ربوده شدگان انجینیران و کارگران یک شرکت ساختمانی ترکی بودند که برای ساختن یک جمنازیوم ورزشی و منطقه شیعه‌نشین صدر بیرق رفته بودند تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. صدها پناهجو که برای پناهندگی در آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی تلاش دارند در بیرون استگاه خطاهن بین المللی بوداپست برای دومین روز دست به تظاهرات زدند. این پناهجویان شعارهای آزادی آزادی را سر دادند. پیش از 2000 پناهجوی دیگر بیرون از استگاه خطاهن زمان خیمه زدند که پلیس دیروز مانع ورود آنهایی شد که ویزه بیرون شدن از این کشور را نداشتند. و خبر آخر این که اتحادیه اروپا تحریم ها بر روسیه را به سبب دخالت آن کشور در امور اوکراین و الحاقش به جزیره کریمیا تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این فیصله امروز در جلسه سفرای اتحادیه اروپا صورت گرفت. سند این تحریم ها که در آن نام 150 تبع روسیه درج است باید تا چند روز دیگر از سوی وزرای اتحادیه اروپا به امضا برسد. تحریمات بر روسیه در جولای سال گذشته به سبب الحاق کریمیا با خاک روسیه و حمایت مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین بر روسیه وضع شد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده کردیم. افغانستان میزبان ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
در این کنفرانس آمریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های آمریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
در قرارداد مس عینک مشکلات ایجاد شده است. یک مقام وزارت معادن پترولیم افغانستان اظهار داشت
موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از او در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده، به همین خاطر کمپانی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند.
شماره از نمایندگان ولسی جرگه میگویند مناطقی که از تسلط طالبان بیرون میشوند به زودی دوباره توسط آنها تصرف میشود. وزارت تحصیلات عالی در مورد موجودیت پوهنتون‌های غیر قانونی در افغانستان شکایت دارد. یک مقام این وزارت گفت
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است، حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم.
و اداره حمایت از سرمایه گذاری ده ها کارمند خود را از وظیفه برکنار کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش دارد ششمین نشست همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان ریکا در مقایسه به نشست های قبلی آن مثمر و با نتیجه بهتر برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که نشست ریکا به روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد. در این نشست نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کابل به روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست ریکا یا همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی برای افغانستان میباشد. وزارت خارجه افغانستان میگوید سعی دارد این نشست در مقایسه با نشست‌های قبلی آن نتیجه بهتر را در پی داشته باشد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که با تجربه از نشست‌های قبلی در ششمین نشست ریکا خلاهای نشست‌های پیشین را پر خواهند کرد.
ما امیدوار هستیم که مثمرتر و نتیجه بخشتر از کنفرانس های قبلی ریکا باشد. دلیلی که انتظار نتایج بیشتر و چشمگیرتر از ریکای ششم را داریم این است که در این کنفرانس ریکا از تجارب و درس های آموخته شده از کنفرانس های ریکای قبلی هم مد نظر گرفته شده اند.
آقای مستغنی گفت که در روز نخست نشست ریکا روی انرژی و منابع طبیعی، اتصال منطقه‌ای و رشد تجارت و سرمایه گذاری خصوصی بحث خواهد شد. همچنان وی افزود که در کل در ششمین نشست ریکا در مورد پروژه های پنج جانبه و سه جانبه خط آهن، بندر چابهار، رای لاجورد همچنان بحث و گفتگو خواهد شد. مسئولان در وزارت خارجه میگویند که نتیجه بحث‌های روز نخست کنفرانس ریکا به روز جمعه در نشست اصلی مورد بررسی قرار میگیرد. در نشست ریکا نماینده های 30 کشور و 40 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. کنفرانس ریکا برای اولین بار در سال 2005 در کابل برگزار شد و 4 نشست دیگر آن در پاکستان، هند، تاجیکستان و ترکیه برگزار شده بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که تعهدات و نتیجه ششمین نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را به گونه جدید دنبال کرده و در بخش های مختلف گام های عملی اتخاذ خواهند کرد.
ریکای ششم تاکید داره بالای میکانیزم های ترقیب و پیگیری و پروژه های مورد بحث در کنفرانس ریکای ششم. این میکانیزم های ترقیب و پیگیری شامل گزارش دهی منظم از پروژه ها و همین گونه میکانیزم های برای رفع موانع مالی که تطبیق پروژه ها با او مواجه شده میتونند.
در این میان آگاهان امور اقتصادی نشست همکاری های منطقه اقتصادی برای افغانستان را با اهمیت می دانند و می گویند برای افغانستان لازم است تا با استفاده از این فرصت توجه جهان را به این کشور جلب کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از نمایندگان مردم در ولس جرگه می گویند بسیاری از بخشایی که از زیر اداره طالبان بیرون آورده می شوند به زودی دوباره به دست این گروه می افتند. این نمایندگان اظهار می دارند که برای حفظ مناطق تصفیه شده از طالبان حکومت افغانستان باید یک استراتژی لازم را روی دست بگیرد. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید می کند که طالبان برخی مناطق را دوباره تصرف کردند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
هفته از پایان عملیات‌های نظامی در بخش‌های از کشور نمی‌گذرد که دوباره این بخش‌ها زیر اداره طالبان قرار می‌گیرد. بخش‌های از هلمند، فاریاب، غور، ننگرهار، نورستان، بدخشان و کندز به تازگی از سوی نیروهای امنیتی افغان پاکسازی شده، اما دوباره به دست مخالفان مصالح دولت سقوط کرده است. عبدالحی آخوندزاده، یکی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه، می‌گوید نیروهای امنیتی در عملیات‌ها در این ولایت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد ساختند. اما اینکه حکومت افغان افغانستان یک برنامه درست برای حفظ مناطق تصفیه شده ندارد، دوباره این بخشا به دست طالبان افتاده است.
نیروهای امنیتی ما بازار و ولسوالی و کماندانی مساکلا را به دست آوردند، اما متاسفانه پس از چند ساعت وقتی که بمبار اونجا خارجا کمک نکرده، پس طالبا کنترل این ولسوالی را به دست آوردند. میوالی بازار ولسوالی او مرکز کلش در دست طالبا است. دیگر مرکزیت ولسوالی مساکلا میوالی در دست طالبا است، او ولسوالی نوزاد خو مکمل در دست طالبا است. زیاد حمله شده از طرف طالبا تقریبا دین شب شده، فری شب شده سر پستای امنیتی.
در شمال کشور می شود از ولایت فاریاب نام برد، ولایتی که هفته ای از پایان عملیات های نظامی در آن نمی گذرد. نبردی که نزدیک به 2 ماه در این ولایت زمان گرفت. از سوی عبدالرشید دوست معاون اول رئیس جمهور رهبری می شد، اما با بیرون شدن وی طالبان به کشتار مردم پرداختند و گفته می شود که برخ مناطق را دوباره در این ولایت زیر اداره ایشان درآوردند. فتح الله قیصری، یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه، می گوید منطقه کینتی ولسوالی قیصر پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی دوباره به دست طالبان افتاده است.
یک بخش ولسوالی قیصر به نام کجا کینتی که میگن اونجا را پس گرفتن اقتدار قریه است و دیگه اکثریت جای از معاون اول گرفته فابارجی. استراتژیک دولت باید همینطور باشن، جایی که معاصر است اونجا باید دولت امنیتشان بگیره، بیشترش در دولت مربوط داره، باید از دولت پوشیده شود. از دست رفته که دولت جایایتون میگیره پس یلاش میتون باید از دولت پوشیده شود.
در حال حاضر نیروهای امنیتی در 14 ولایت کشور در میدانهای نبرد میرزمند، عملیات هایی که هزینه مالی و تلفات جانی را به همراه داشته است. باری آرز، یکی از جنرالان پیشین، میگوید حکومت باید یک استراتژی قوی برای حفظ بخشایی که با هزینه هنگفت مالی نظامی از طالبان گرفته می شود روی دست گیرد. با این همه وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که بسیاری از بخشا پس از واپسگیری از طالبان دوباره زیر اداره این گروه در می آید، اما هشدار می دهد که طالبان برای گرفتن ولسوالی ها پیروز نخواهند شد. جنرال
جنرال افضلمان معاون اپراسیون این وزارت
در ارتباط جریان عملیات و اجرای عملیات های ما و ارتباط در ختم عملیات وزارت دفاع ملی اهداف خاص خود داره و استراتژی هم در این راستا وجود داره. در اوقات واقعا متذبه وقتی که قوات بیرون میشن دشمن در جابجا میشه.
پس چی نیاز است که عملیات شود که دوباره ای در اختیار طالبان قرار میگیره؟
ناگزیر ما دیگه نمیتونیم در کل افغانستان باقی بمونیم. به ارتباط ساعت
حضور طالبان و دیگر جنگجویان خارجی در میدانهای نبرد در برابر نیروهای امنیتی و واپسگیری بخشی از ولسوالی‌های کشور چالش است که به گفته بسیاری از نمایندگان مردم و آگاهان نظامی برمیگردد به نبود یک برنامه لازم از سوی حکومت. نمایندگان مردم در ولسی جرگه باور دارند تا هنگامی که نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی سنگین مجهز نشوند، دشوار است که بتوانند بخشی پاکسازی شده از حضور مخالفان را حفظ کنند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید تا وقتی که زمینه تطبیق قرارداد مس عینک فراهم نشود، زمان مشخص کار استخراج این معدن روشن نخواهد شد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر آوردن اصلاحات در قرارداد مس عینک، گفتگوها میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی MCC جریان دارد. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن عینک به بازنگری نیاز دارد. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت حدود 8 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر، هنوز هم زمینه تطبیق این قرارداد فراهم نشده است. حالا وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در شرایط کنونی مواد این قرارداد قابلیت تطبیق را ندارد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت چینایی MCC به اساس مواد 57 و 58 قرارداد این معدن خواستار یک سلسله اصلاحات در قرارداد شده است.
شرایطی که قرارداد عقد گردیده در سالیان گذشته متاسفانه اما موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از با در شرایط کنونی یک اندازه مشکل بوده. به همین خاطر کمپنی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند تا اینکه ما با آوردن یک سری اصلاحات در قرارداد زمینه تطبیق قرارداد با در نظر گرفتن شرایط افغانستان فراهم بسازیم.
آقای نوری گفت که در یک ماه گذشته دو مرحله گفتگوها در مورد قرارداد مس عینک میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی صورت گرفته است. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینایی MCC به امضا رساند. بر اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کار فراهم می شود و این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می پردازد. رئیس جمهور اشرف غنی 6 ماه پیش انگام دیدار از معدن مس عینک گفت که شرکت چینایی به دلیل نگرانی های امنیتی کار استخراج این معدن را آغاز نکرده است. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن مس عینک به بازنگری نیاز دارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان:
قرارداد در زمان عقد شده بود که افغانستان نه توانایی مطالعه قرارداد داشت، نه ظرفیت داشت، نه هم امکانات تکنیکی و فنی را اینا مطالعه کرده بودند. یک قرارداد عاجل بود و متاسفانه در اونجا هم بعضا نارسایی های دیگه هم بود. باید یک مطالعه کارشناسی دیگه صورت بگیره در این قرارداد. این در حقیقت در اینجا باید ما منافع باز مدت و منافع اقتصادی خود نظر بگیم.
ادعای دیگر از آگاهان اقتصادی دلیل تأخیر در کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را ناامنی ها و کم توجهی حکومت عنوان می کند. به باور آنان به دلیل بی‌پروایی حکومت، شرکت چینایی که قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر با آن صورت گرفته است، به بهانه ناامنی نمی خواهد تا کار استخراج این معدن را آغاز کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید شمار از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بدون داشتن مجوز قانونی در کشور فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به رادیو آزادی گفت با وجود شکایت‌های آنان به ارگان‌های عدلی و قضایی هنوز هم این پوهنتون‌ها فعالیت دارند. در این حال کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه میگوید که بعد از ختم رخصتی‌ها این موضوع را با جدیت بررسی خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
در حالی که از پایین بودن کیفیت درس در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی شکایات وجود دارد، مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به گونه غیرقانونی فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه به رادیو آزادی نام این پوهنتون‌ها را ذکر نکرد، اما گفت که در این مورد به ارگان‌های عدلی و قضایی شکایت کردند.
ما کار خود کردیم، ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است. حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم، برشان مستقیما گفتیم که غیر قانونی است، جلویش باید گرفته شود.
آقای کاموال میگوید که تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که غیر قانونی فعالیت میکنند به 5 یا 6 مؤسسه میرسد. وزارت تحصیلات عالی پیش از این گفته بود که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور به حمایت کشورهای خارجی فعالیت دارند. این وزارت چند قبل گفته بود پانتون نور که به حمایت ایران در ولایات هرات و بلخ فعالیت دارند غیر قانونی بوده و قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی را رعایت نمی کند. مقامات وزارت تحصیلات عالی می گوید که در این کشور حدود 120 پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی فعالیت دارد که بیشتر آن در سالهای اخیر ایجاد شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی غیر قانونی در کشور آگاهی دارند و پس از رخصتی های این جرگه بر ضد آن اقدام خواهد شد. عبدالودود پیمان عضو کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان می گوید
واقعا اون چیزی را که ادعا کرده وزارت گپشون صحیح است، ولی ما هم در لابلای از اینکه شکایات از این مؤسسات علمی رسیده بود، پارلمان نزدیک تعطیلات تابستانی بود، نتونستیم ورسی کنیم. ان شاء الله تا هفته بعدی که پارلمان شروع شود با همکاری با امرای وزارت، ما فکر میکنیم این روز قوانینی چه وجود داره کسی آقی کاری کرده نمیتونه، باید خود اصلاح کنم. در غیر از این صورت با همکاری پارلمان ان شاء الله دروازهشون بسته میکنیم.
خواستیم که در این مورد نظر ارگانهای عدلی و قضایی را هم داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم. در افغانستان تعداد جذب سالانه پوهنتونهای دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی نسبت به فارغین صنف 12 کمتر است و به همین خاطر جوانان مجبور هستند به پوهنتونهای خصوصی مراجعه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات دی افغانستان بانک می گویند که تنها بهبود وضعیت امنیتی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کشور ثبات پول افغانی را تضمین کرده می تواند. رئیس عمومی دی افغانستان بانک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کاهش رشد اقتصادی در 4 سال گذشته در کشور تأثیرات منفی بالای ارزش افغانی به جا گذاشته است. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش‌ها برای متعادل سازی تجارت صورت بگیرد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بخصوص دلار سبب نگرانی مردم شده و تاکید می شود که حکومت باید برنامه‌های بنیادی را برای ثبات ارزش افغانی روی دست گیرد. مقامات دی افغانستان بانک نیز این موضوع را مهم می دانند و می گویند که پول افغانی زمانی از ثبات خوب برخوردار خواهد شد که امنیت در کشور تامین شود و رشد اقتصادی به میان آید. خلیل صدیق رئیس عمومی دی افغانستان بانک روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند ارزش 2 تا 3 میلیارد دلار را همه ساله به بازار بخشی از تلاش‌های 13 ساله این بانک برای ثبات ارزش افغانی می‌خواند، اما می‌گوید که این تلاش‌ها بنیادی نبوده است.
تا وقتی که ما فعالیت‌های اقتصادی آغاز نشه، سطح بیکاری پایین نبیه و امنیت ما بهبود پیدا نکنه، شما نمیتونین عجیب این که ثبات افغانی نه و این کدام معجزه را کس نمیتونه بکنه. هیچ نسخه هم دیگه وجود نداره. پروبلم ها دامن جامعه است و باز ما توقع کنیم که افغانی هم قوی باشه. پشتوانه یک پول تولیدات شده. غرب هم از شرق هم از کشورهای عقب مانده هم از هر شما که آرامش نداشته باشه، شما که سرمایه گذاری نداشته باشه. بدیل از این چی خواهد بود که باید بانک مرکزی دائم اسعار در مارکت بفروشه؟ تا چی وقت این باید ادامه کنه؟ این نرخ تصنعی واقعی نیست.
آقای صدیق در کنار افزایش نامنیها و میزان روزافزون بیکاری به خروج بخش زیاد از قوای بین‌المللی در افغانستان و کاهش فعالیت مؤسسات و انجوهای خارجی در این کشور نیز اشاره کرده، گفت که این عوامل در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار تاثیرگذار بوده است. و همچنان گفت که سفر حجاج افغانی به عربستان سعودی نیز در بلند رفتن نرخ دلار بی تاثیر نبوده است. در چند روز اخیر یک دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان تا حدود 65 افغانی نیز خرید و فروش گردیده و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. اما روز چهارشنبه نرخ دلار در برابر پول افغانی دوباره فروکش کرد و یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 80 پول در بازارهای کابل تبادله شد. در این حال کارشناسان امور اقتصادی میگویند که از عرضه ذخایر اسعار به بازار باید جلوگیری شود و به جای آن تلاش ها برای متعادل سازی تجارت صورت گیرد. محمد امین فرهنگ، یک تن از این کارشناسان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آمدن دلار به افغانستان با رفتن قوای بین المللی و مؤسسات کم شده، اما این ذخایر اسعاری رو بخواین به این شکل عرضه کنن در بازار که ارزش افغانی رو بلند ببرن، ذخایر اسعاری سرالات بسیار اضطراری است. بهترین راه همیست که هر چی زودتر پروژه های روی دست گرفته شده که زودرس باشن و تولیدات داخلی رو بلند ببرن تا بیلانس تجارت ما به طرف مثبت شدن بره و از این ناحیه ما اسعار خارجی به دست بیاریم.
مقامات ده افغانستان بانک کسر بیلانس تجارت افغانستان را بین 94 تا 96 درصد می خوانند. این در حال است که پیش از این نیز کارشناسان افغان حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم کردند. اما حکومت افغانستان از تجدید تعهد و کمک های جامعه جهانی و آغاز تلاش ها برای رشد اقتصاد کشور اطمینان داده، گفتند که با عملی شدن این تعهدات بخش زیادی از مشکلات موجود در کشور برطرف خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید بیش از 100 کارمند این اداره را برای جلوگیری از تورم تشکیلاتی از وظایفشان برکنار کرده است. قربان حقجو، رئیس این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم به هدف ساده ساختن پروسیجرها و شفافیت در کار این اداره اتخاذ شده است. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره می گویند با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولین آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید طرح تعدیل تشکیلات این اداره فیصله شخصی و سلیقه‌ای نبوده، بلکه تصمیم کمیسیون عالی سرمایه گذاری بوده است. این اظهارات در حالی مطرح میگردد که گفته میشود به تازگی 133 کارمند این اداره از وظایفشان برطرف شده اند. قربان حقجو، رئیس این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت از دو سال به این سو مخالف تشکیلات این اداره بوده و در نظر داشت تا برخی از دفاتر اداره آیسا را با هم مدغم سازد. وی گفت که با در نظر داشت این اصل، طرح تنخیص تشکیلات را ترتیب نموده و از سوی حکومت تصویب شده است.
فقط به خاطر از این که داره از نظر اقتصادی، از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم و شفافیت در اداره بیه و مؤثریت کاری باید بیه، ما این در 30% تنقیص در تشکیل خود توافق کردیم. دولت تصمیم گرفته، یعنی کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری مطابق قانون سرمایه‌گذاری تصمیم گرفته، نه ما. و این تشکیل پیش از پیش برای اونها در اجندا روان شده بود، اونها مطالبات خود داشتن، ما برخای خود داشتیم و این وظیفه تعدیل تشکیل هم ابتکار رسمی نبود.
آقای حقجو افزود آیسا در اوایل روی کار آمدنش در پست‌های مختلف دارای 180 کارمند بوده، اما در حال حاضر رقم کارمندانش به 450 تن افزایش یافته که هر یکیشان از 4 الی 5 هزار دلار معاش میگیرند. اما برخی از کارمندان برطرف شده این اداره میگویند که با آنان برخورد سیاسی و غیر قانونی صورت گرفته است. آنان میگویند که 133 کارمند برطرف شده هم مسلکی با تجربه و از توانایی های خوبی برخوردارند. کبیر رنجبر، مشاور اداری آیسا، که خودش نیز از سمتش برکنار شده، در مورد با رادیو آزادی چنین گفت:
با کمال تاسف، نی رهبری جدید آیسا قبل از اینکه خود مشروعیت بده و برای اینکه ما یک شرکت هستیم باید هیئت عامل داشته باشیم، هیئت نظار و هیئت مدیره، که هیچ یک از اینا نبود، به صورت انفرادی رئیس تصمیم گرفت و در واقع تک تصفیه سیاسی در آیسا براه انداخت. اون کارمندایی که واقعا در سطح بلند شایستگی و فهم بودن و اما علایق سیاسی نداشت با اینها اونا را از کار خارج کردن.
گفته می شود که آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از آغاز کارش با مشکل مواجه بوده است و رؤسای آن نیز پس از مدت زمان اندکی به هم برطرف شدند. در این حال سرمایه گذاران افغان می گویند آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مکلف است تا سهولت‌های تجارتی را برایشان فراهم سازد. قبل از این تجار افغان نیز شکایت داشتند که قوانین این اداره پیچیده و اخذ جواز از این اداره زمانگیر بوده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.